السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سره منشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی، له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم نه ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سره منشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. بل غالی بیا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلی لپاره هوایي ډز او بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلی او خپل سری یې بللی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندانه خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پرې هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي، خو محمد شامی ترې ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوي رنزونو اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لک تر لک شپته حمله کړي چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړه شوه او لوتی رو میا شورایي سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا ځامن لري. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې له خپلو ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجونه او خود سره تبعیض کیږي، خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو لقص لاس نه دی اخیستی.
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه په هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرېغه باندې دی، دا یو ډول سنجول سوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو یو شکایت مو هم راپور کړی. د یو شمېر نور مهم موضوعاتو به هم خبر کړم. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات سې دي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه د اپریل 28 د میتر 9 مینیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو 12 هغه لاسته راوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپل حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورې د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را پدې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
او د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلند وسده کیږي. خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅې کوي، خو دقیقا نیټه نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي؟ احمد چې بار په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیسته دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمیت درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د فارېزانې و دروازه کړې ده پاکستان د تر کومه دې پرې چې طالبانو خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د ویلا مجاهد څو نه یو څو میاشتې وړاندې دوی به شوانې د ستاسو پر سنګي ازادي کې زما سره ملما و دول کې زما په صلاحیت کې وای همدانه مټول انجینر مکتب ته تللی. همدارنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس تانکزی ځینې نورو هم د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشان له دې سره مخالفت دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی وسوای پرېغه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پراډې رول لوبولای دی تر څو د وکولې چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضيه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل ده په دې معنی چې پاکستان ته بیا امر سیاسي او اقتصادي امتیازات او بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن د ځینې مشرانو د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د هیبت الله دومره واکمن وای چې مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل خپل دریل درېدلی وای.
آزاد صاحب فکر نه کوي چې پاکستان په خپله له یو ډېر بد حالت سره مخامخ دی؟ د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه و، او که چېرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنۍ ښکاري. یو تازه راپور د جرمني آژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې پخوا به یې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سند خواته یې هم عملیات تمدید شوي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکن د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونونه ډالر چشتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویاو کلونو کې د دې هغه تولید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خوراډي پیسې ترلاسه کړې دي.
د چارو شنونکو نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي، همدارس دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنې دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دی ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی، همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنې شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. روسي ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونو کسانو د اعدام، سنگسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د ستري محکمې دی ولرپوري چارواکو څرګندونو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو حکومت د ستري محکمې لخوا د شاوخوا 115 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، پخوانی رئیس شیرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیه موخه چې دامول، سنگسار او نور پکې شامل دي. د ویرې خپرول د افغانستان د بشري حقونو له ژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقونو نقص بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان کې
دا د طالبانو لومړیتوبونه ښایي چې یوازې د ویرې رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د خلکو د بشري حقونو سرغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا یوازې د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې اوږدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنگسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنگسار، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او 1 نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره 10 نفرو باندې د سنگسار او پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1502 شپېته نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلي کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
د دا ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلي کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلي کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپل کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلي کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شر ملاحب بتولا خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونه نارینه او ښځې په مازر کې په دورو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنگسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین لکه لنی اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په درو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ځنیو نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. لنډی سي اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شوډنه کوي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته تر سره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب په قطر کې د درویشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللې ده. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوترش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړی دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کانډا او کپر دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا کانډو کپر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلې دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکه کلی اوسیدونکو یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړیدلې دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي، کومقدر موټر هم چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکه کلی اوسیدونکو یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلې دي، د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدی سیمې اوسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثر ملي پیوستون برنامه للارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیخې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپاشو، شپږ کسبه کې شهیدان شوی او وته کسان به کې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپا شوې ده، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو دا او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جاني تلفات اوري.
د زئی ول سونو په وینا چې ولایت له طبيع کولاو او زیر مډک دي، خو تل ور سره توپیر چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپامه غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو هواری ته چنداني توجه نه کیږي.
وړاندې لدی چې ستاسو پیغامونه خبره کوم، د کندهار د سوداګری خونه وای تیر کال کې لدی ولایت 301 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوی، خو سوداګر وای باقي محدودیتونه او شمیر نور ستونزې شته چې د سوداګری پر وړاندې خندونه جوړ کړي.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وای په تیر 410 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 315,000 ټنه تازه وچ میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوی چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وای دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,15,000 ټنه تر رسیدي، چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,23,000 نه سو اته اتیا ټنه ده، او وچه میوه 55,000 یو سلو درو 50 ټنه ده، معدنیات چې دي او 1,500 ټنه کېږي، نور نو حبوبات یا او دا طبي بوټي دي، طبي بوټي دي دا ټول دي په مجموع کې 3,15,000 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادراتو په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادراتو کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. وایي متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اسټیټیانې بندې کړې دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کونسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخل کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه حل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو تجمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو سلام علیکم، څنګه جوړیاست؟ په خیر است. دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، یا طالب د مامازو، یا طالب د اکازوی دي، یا پښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهل ده، شه په خیر. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نارې چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې سری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه او نیک هیله. ازادي راډیو ټول کارکونکو سره جانه مال دي مشرانو ته دا هیله ده چې بیا نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرې چې دا به درلاسه کړي دا بندیزونه وسته جوړ شي بندیز دې بندیز دې بندیز الله تعالی خلاص ته جوړه وسته دې نور دې بندیز دې بندیز دې بندیز خدای دې وکړي چې دا زموږ مالا زادره دوله خو نه شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
مننه چې ازادي رادیو اوري ساسي پیغامونه چې کله مخ ته رسیدي خبروي. اوس هم په کابل کې د سار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو پاړه د سخت دریزو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی ل افغان مرمنو پراته دا سازمان باید یوازې له نارینه او سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. لبل غاړي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کړي دي. ملګرو ملتونو پرون یو بیان کې د طالبانو لخوا هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خځې کار کول منع کړي بیا غندلې ده، خو زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې لزندانه دی او طالب چارواکو د خشکېدو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر چې سمو دوران د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنځشنبه په ورځ لزندانه خوشی شو. ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان دغه د خشکېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غرځېدلې لار بینظمۍ جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا کار غندلې او خپل سری یې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مولا حقبین په کوم تور باندې کړو او پرته له محکمې ولې خوشې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غورلیک کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبېږي پرونې د راجستان رایز لوبډلې 3 وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي او سختو بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین په اوسپرونو ویل چې روسي د دې خار تر شاوخوا نوي تازه دمي سرتیري هم ځای په ځای کړي دي. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړي دي. او ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شو او لتیر وو میاشتو رئیس یې زوی پاچا دی. ټاکل شوې ده چې د خول یعنی تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسترز باندې کې وشي. او د ازادي رادیو د خبرونو په دوام ستاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږی کو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته حسول کېدي شي.
د کتابونو مې واخستل اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې انته دی وګړو یې تجمع ډېر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې نه کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری وسی. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څومره د مخ کې ځینو کتاب لورنځي او د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 5 سلنې ټیټې کړې وې. سمې الله سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وای په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب لورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راضا لري تیر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مو واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې مو اوسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب لرونځي او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د 2 ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتابه خو به چاپ کولو، اوس دا کال وشو، دې کال کې موږ ټول 3 ضرور کتابه چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي. نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو راځای کیږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي، جشنونه سي وي، په هغه ځایو کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ سي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي.
د نور کتاب لورنځي تر څنګ دانش خبرندوی ټولنی هم د مورنۍ ژبو د ورځ په مناسبت په خپل کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنی په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنی له یو مسول سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځ په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو، پوره یوه هفته مو اعلان کړی وو او ډیر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لري شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وو په دې برخه کې هغه څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راښکو نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه باندې.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه وسول او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه وس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دغه وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر از موږ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم موږ وغځو او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابلو ولایتونو کې دی وی وی یفتي لپاره الته موږ استالونه ولګو د کتابونو او تخفیف ام اعلان کوو بیلابل کتابونه یوسو. اولته یو لند لند د پوانتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لستلو ورکشاپونه جوړ کو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې او دا کتاب چې تاسو لستلې یا کتاب نه لیسز د کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا کته کتاب کوته یو سي الته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا نورو کلیوالو خپل خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دا وړاندې زونه زینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوشش کوو چې لروژې نه ورسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو ستارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دې شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دې د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه سره پرېږي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځنګړي ډول د کتاب لستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبنې ور بدله کی نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند د شین نور سره شریک کیدی نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په مغه لار باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزي خبره سم ده چې انګیزه نشته اوس او ډیر خلک ما مخ کې ویل چې به پروګرام مشوي دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم به پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوختیم، یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیر خلک دی بیکاری ارې دا سکرې دی او کېدې شي اوس دې موسنوي حالات هم دا سکرې وي چې زنه غوړم حالات باندې خبره وکم ټول ته سرګند دغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو؟ ډېر ځوانانو کده نورو عمرونو خلک هم وو پکې.
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی دی پونتونو استادان راغلي ول، لنګرهار نام راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نام راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګری خپل ماشومان هم راوستلی ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوي ته د غوي د خوخي کتابونه راني سي او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیره زیاتې کیمرا غلي به محدود درې سالور نه زیاتې نه راغلي او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجړټ کور کې چې برته کتاب ته را پام کړی.
فکر کوم تر ټولو خلار یم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینی کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوندبڼه بدلولای شي، یو خانګي زور کولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې. د سمره ټکنای شوې دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سهار صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی، د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی، ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستل لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینی لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې دراوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي دغه حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه میوه خو خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږه مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو په دغو شرایطو کې. لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان تسپما کوي، ځکه دا زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دا باید لمالي اړه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅه کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنمحاله او مهاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنی سره کې دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولای شم ځان وچلو، څومره کولای شم خپل ژوند وچلو، څومره کولای شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایي، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سمره بی مینی، سمره ګرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوګ جانا نا زندگی تیرو. سمرا پی مینی، سمرا گرانا زندگی تیرو، ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو.
دی زان پا غم دی پو هنکو دزما کی غما دا اسمان پا غم دی پو هنکو وز دی رن ری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی دی رو شوید